السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپتاسي ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. په افغانستان کې د لوړي د دوو مراسمو د احتمال په اړه راپورونه په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. تر خبرونو وروسته د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړي مراسم تر څو ساعته ځنډ وروسته نن ماپښین ترسره کیږي. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته پر دوی بریدونه پیل کړي. د ایران حکومت پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد نوي موانع جوړ کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وفاداری د لوړې مراسم نن ماپښین ترسره کیږي. د جمهوری ریاست وین صدیق صدیقی په ټویټري پیغام کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. پس پیدار مانی کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویلي که ولسمشر غنی نن د لوړې مراسم پر ځای کړي، عبدالله عبدالله به هم موازی مراسم ترسره کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسوي، خو د لومړنیو او نهایي نتیجو اعلان یې څو وارې ځنډول سوی دی. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته بریدونه ورباندې پیل کړي. اسدالله خالد دا خبره یکشنبه په کابل کې په یوه ویډیویي پیغام کې وکړه.
تر اوسه پورې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ټول احترام سره چې دې توافقنامې ته او د رهبرۍ خصوصا د جناب رئیس صاحب جمهور امر ته لري، موږ په دفاعي حالت کې یو. ولې که دا حالت نور هم دوام وکړي دا موږ ته د زغملو وړ نه ده، او موږ د دې هفتې تر اخره پورې امیدوار یو چې موږ بیرته د تاوتریخوالي کموالي او بالاخره اوربند ته راوګرځیو.
افغان حکومت او طالبانو د فبروري له 22مې د یوې اونۍ لپاره د طالبانو له خلخال حملو سره سره اور کم اعلان کړی و چې ورپسې د فبروري پر 29مه د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د موافقې تر لاسلیک وروسته وسلولو طالبانو یو وار بیا پر افغان پوځیانو بریدونه پیل کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون ویلي چې دغه ډله له امریکا سره د سوي تړون پر اساس خپلو ژمنو ته متحده ده. د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت توګه وتړل. د دغه وزارت ویاندې نوري نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته د پوهنې وزارت د دې تازه پریکړې په اړه وویل.
موږ تصمیم نیولی چې په نیمروز او په فراه ولایتونو کې زموږ د ښوونځي او زموږ د ټولو آموزشي مراکزو دروازو وترو ترسو چې موږ وکولی شو چې د کرونا ویروس د مخنیوي په برخه کې یو څه اقدامات ترسره کړو.
میرمن نزهت ویل چې د فراه او نیمروز په اړه دا پریکړه به د حمل یوري میاشتې تر درېیمې عملي کیږي او تر هغه وروسته به نوې پریکړه کیږي. په پام کې ده د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل پر درېیمه پیل سي. په هرات کې هم چې لای دولتي ښوونځي نه دي پیل سوي، تر دې مخکې د کرونا وایرس په خاطر خصوصي ښوونیز مرکزونه تړل سوي وو. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په هرات کې په کرونا وایرس د دریو نورو کسانو د اخته کېدو اعلان وکړ. د دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د څلورو کسانو د اخته کېدو خبره تایید شوی دی. د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد تازه موانع جوړ کړي. اتن تور لګوي چې ترکیې د پناه غوښتونکو جوپو ته لاره ورکړې چې له دغو خنډونو یونان ته واوړي. د یونان حکومتي سرچینو پرون ویل چې دغه موانع به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي. پر دغې سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې سوي چې هڅه کوي ځانونه له ترکیې نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. اتن وایي چې د یونان او ترکیې د سرحد پر 6.5 کیلومتره ساحه به موانع جوړ کړي. بلخو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې وویل یونان باید د هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لاره ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې په تمه ولاړ دي. دروازې خلاصې کړئ او خپلې اوژې هم له دې باره مه لرې کوئ. پرېږدئ چې دا خلک نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. ترکیې وړمه ورځ خبرداری ورکړی و چې په سوریه کې د شخړو له سختېدو سره به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات سي چې له ترکیې څخه یونان ته اوړي او بیا غواړي چې ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غوړي هیوادونو ته ورسوي. البانیا د لومړي وار لپاره په کرونا وایرس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې یو پلار او بل زوی دی په وروستیو کې له ایټالیا څخه راستانه سوي وو. د البانیا د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل چې د دغو دوو کسانو روغتیایي وضعیت ثابت دی. د البانیا شاوخوا 400,000 وګړي په ایټالیا کې ژوند او یا هم کاروبار کوي. ایټالیا هغه اروپایي هیواد دی چې کرونا وایرس ډیر زیات ځپلی دی. دغه وایرس لومړی په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او وروسته نورې نړۍ ته خپور سو. په ایټالیا کې په کرونا د خلکو د اخته کېدو 1,300 پیښې تایید سوي او 368 کسانې په نتیجه کې مړې سوي دي. د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ایټالیا په شمال کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د نږدې یوې میاشتې لپاره قرنطین سوي دي. د یوې مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د دریو روسي او یوه اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالینډ کې پیلېږي. د مالیزیا هوایي شرکت دغه الوتکه د اوکراین د ختیځ په هغه سیمه کې چې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې وه د 2014 کال په جولای میاشت کې نسکوره کړای سوې وه. دغه 4 مشکوک کسان د هغې الوتکې د 298 مسافرو او عملیې په وژنه تورن دي. دغه الوتکه د هالنډ له پلازمینې امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه چې د روسیې سخت په الوتکو ضد میزایل وویشتل سوه. په مړو کې د هالنډ 193 وګړي، د مالیزیا 340 او د استرالیا 38 وګړي شامل وو.
تاسو زادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 10:00 کېدونکې دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړی مراسم نن ماپښین تر 3:00 ځنډ وروسته ترسره کیږي. د جمهوري ریاست وایي صدیق صدیقي په ټویټر کې لیکلي چې په دې اړه وروسته مراسم په پام کې نور توضیحات نه دي ورکول سوي. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیرمل په جمهوري ریاست کې د ظهیرمل صاحب دغه 3:00 ځنډ علت څه شول سوی دی؟
مثاله صاحب 2 دقیقې وړاندې ما د دغه مراسمو یعنی د دولس مشر محمد اشرف غني د لوري د مراسمو د رئیس متین بیگ سره خبرې وکړي. هغه دوه علته وښودل چې دغه مراسم ځنډول شوي او د بهرنیو میلمنو ګډون دی په دغه مراسمو کې او همدا ډول په کور دننه وایي چې میلمانه ډېر راغوښتل شوي دي او دننه ارګرس جمهوریت د هغوی رادرنه کېدو بهیر لږ ځره وخت نیسي. نو په همدې خاطر باندې له ماسپښین وروسته 2 بجې دغه مراسم د لوري مراسم دولس مشر محمد اشرف غني کېږي.
پاینه حل کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم هم خبرداری ورکړی چې ولسمشر غني د لوړی مراسم ترسره کوي، دوی به هم ورته اقدام کوي. جمهوري ریاست په دې اړه څه نظر شوولې کوم اکسل عملي څرګند کړي؟
ولسمشر معنی وایي چې د قانون پر اساس باندې د افغانستان انتخابات یو ګټونکی لري او هغه محمد اشرف غني دی. هغه چا چې د ټاکنو د خپلواکۍ کمیشن لخوا د ټاکنو کې د بریا وثیقه ورکړل شوې ده او د جمهور رئیس محمد اشرف غني د لوري د مراسمونو وروسته په دې اړه باندې نوې توضیحات ورکړي او اختیار باندې خپل دریځ څرګند کړي چې دوی دریځ لري.
بله، او داخلي او کورنی میلمانه مخکې تاسو یادونه وکړه چې را روان دي، دا لړۍ اوس هم روانه ده که فکر کوئ چې د میلمنو راتګ بشپړ شوی دی؟
ډیر زیات میلمانه، یعنی ولسمشر معنی وایي چې تم او 15,000 کسانو ته دغه مراسمو کې ګډونو کې خو 2 ورځې وړاندې دغه کسان 2,500 کسانو ته دننه شو. وړاندې صالح صاحب دغه جوړښت د ترتیبات چې نیول شوی دی، یو د خپل حرم سای کې دننه چې تشریح جمهور خپله لوړه کوي، دننه د باندې بیا د سلام خانې معنی تر مخې هم د ډیرو کسانو لپاره ځای البته ترتیبات نیول شوی. د حرم سای کې تر ډیره لوړ ټوټه به مامورین د حکومت، بهرني ډیپلوماتان، بهرني میلمانه او په لوړه سطح باندې سیاسي دي چې ته چیرې جمهور خپل لوړ کوي. د باندې سلام خانې باندې تر مخه بیا په ډیر شمیر کسان دوپاره چې هغه کسان چې رسمي بلنه ورکړل شوی دا په هر سطح یو سي هغه بیرون کې نول کېږي. نو د میلمنو دراتګ لړۍ لا هم روانه ده. ګر نو بهرني ډیپلوماټان چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د استازولیو پورې اړیکه درلوده، دا ما خپل ولیدل چې په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره راغلل او د ترخوا د پښتونخوا نه او همدارنګه د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ د رهبرانو علي محسن داوړ او علي وزیر هم دغه مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته را رسیدلي.
ډیره مننه امید ظهیرمل وو د افغانستان د جمهور ریاست له ماڼۍ څخه راپور راکوه چې په پم کې د پڅو شیبو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د لوړی مراسم پر ځای کړي. پس په دغه ماڼۍ کې هم د ثبات او هم پالنې ډلې خوا د ولسمشر په توګه د عبدالله د لوړی مراسمو د لپاره ترتیبات نیول سوي دي. نصرت پارسر سره په مستقیم تماس کې دی. پارسر صاحب، پس په دغه ماڼۍ کې څه روان دي؟
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. در قصر سپیدار
شمار زیادی از کسایی که دعوت شده بودن آمدن. دعوت شده ها هم بیشتر هواداران عبدالله عبدالله هستند و آمادگی ها رسته شده برای مراسم تحلیف. اما سخنگویان ثبات و همگرایی میگه که ممکن تا ساعت دیگه مراسم برگزار شده. بله
بله، پرساس په دغو میلمنو کې چې تاسو یادونه وکړه، د پلویانو تر څنګ بهرني او کورني میلمانه هم ستا، یعنی مقامات یا د نورو هیوادونو استازي؟
در جمع مهمان اکثریتشان هواداران تیم ثبات و همگرایی و اعضای رهبری ثبات و همگرایی هستند. جمع مقام های دیپلماتیک یا چهره ها یا مقام های خارجی یا سفارتخانه ها میزنانشان. بله
بله، پارسا صاحب، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د تېرې شپې په نیمایي کې ازادي راډیو ته ویلي وه چې هم ولسمشر غني او هم عبدالله د لوړې مراسم ځنډولي دي، وروسته بیا څنګه دا هر څه بدل سول؟
بله، دیشب گفته بود فضل احمد معنوی که متوقف شده و اینا هم مراسم خود به تعویق انداختن، اما صبح امروز ای تیم اعلان کرد که ارگ ریاست جمهوری پابند توافق نبوده و از همین خاطر اینا هم مراسم تحلیف برگزار میکنن.
ډیر مننه نصرت پارسا و پاس پیدر مانی که تر هغه مخکې مو د جمهور ریاست په مانی کې د ازادي رادیو د بل خبریال راپور وورید. په پاکستان کې مخکنی افغان سفیر او سیاسي شنون کوي حضرت عمر زاخلوال په یو ورځ په افغانستان کې د دوو کسانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د لوړي د مراسمو ترسره کول د افغانستان لپاره خواشینوونکې ورځ ګڼي او وایي چې له ولسواکۍ څخه ډرامه جوړه سوې ده. ښاغلی زاخلوال وایي چې روان وضعیت به د سولې رامنځته سوې په سطح هم اغېزمن کړي. له ښاغلي زاخلوال سره زموږ همکار خاطر پردیس مرکه کړې. په سر کې ورڅخه د ښاغلي غني او عبدالله د لوړې مراسمو په اړه پوښتنه کړې.
اول خو د افغانستان لپاره خواشینوونکې ورځ ده چې هغه څه چې مونږ منحیث د یو لاسته راوړنې بولو چې ولسواکي ده او همیشه وایو چې د دې لاسته راوړنې باید دفاع وشي، مګر په عین وخت کې ګورو چې د دې ولسواکۍ څخه یو ډرامه جوړه شوې او افغانستان متاسفانه دا وضعیت کې د خلکو د خندا وړ ګرځېدلی. نو د افغانستان دپاره دا خواشینوونکې ده، د ولسواکۍ دپاره خواشینوونکې ده. په داسې یو وخت کې چې د سولې یو ډېر ستر فرصت رامنځته شوی او په دغسې یو کړکېچ سیاسي کړکېچ کې افغانستان لا ژور ور داخلېږي، نو دا باید سیاسي مدیریت د دې ملک د پښتني لاندې راشي. فکر نه کوم چې دا مسؤلانه مدیریت ته د دې وضعیت سر په سلو کې اغیز لري د سولې په فرصتونو باندې کېستل شي.
که چیرې د سبا بین الافغاني خبرې چې تاسو هم ورته اشاره وکړه پیل نه شي، فکر کوئ چې د دغه خبرو نه پیل به بیا د سولې یا د بین الافغاني خبرو په ټوله کې د سولې په پروسې باندې منفي تاثیرات پرېږدي؟
سر په سلو کې د سولې فرصت لای تنهایی نه ده. مونږ باید د هرې ورځې د هر ساعت د هرې دقیقې څخه استفاده وکړو چې د فرصت نه زمي استفاده وشي. دا چې ورځ تلف کیږي، دا چې احتمال لري چې هفته تلف شي، نو بیا د سولې د فرصتونو ته د هر خوانه ګواښونه هم شته، هم داخلي ګواښونه دي هم بیرونی ګواښونه دي. نو که چیرې په دې کې ورځې واوړي، هفته واوړي او لا تر اوسه دلته دغه سیاسي بحران ورته وایي، ډرامه ورته وایي، هر څه چې ورته وایي او دا همدغسې دوام لري، نو بیا خو دا ګارنټي نشته چې دا فرصت به اوسي.
که چیرته دغه فرصت چې اوس رامنځته شوی د فرصت څخه استفاده ونه شي او بالاخره د لوړې مراسم هم ترسره شي، فکر کوئ چې بیا به داسې یو حالت رامنځته شي چې افغانان دی د خپل منځي اختلافات او تخاوز یو بل اخره د طالبانو سره د مذاکراتو د پاره کین، یعنی په نګدي وخت کې دغه حالات ته پکتو سره
مونږ امید دادل مونږ حاسم هم دادی چې د یو دوه نفرو چې هغه پراخ ولسم لاټر نه لري د یو جنجالي انتخاباتو چې خلکو په ګډونه مونږه او په چوکې باندې نن سره جنجال دی، یوازې د قدرت مسله دوی سره مطرح ده. دوی ټاکونکي د سرنوشت افغانستان او ټاکونکي د سرنوشت دغه فرصت ونه وسی.
په پاکستان کې مخکنی افغان سفیر او سیاسي شنون کوي حضرت عمر زاخلوال وایي چې ویل په افغانستان کې له ولسواکۍ څخه ډرامه جوړه سوې او روان وضعیت د سولې پروسه اغېزمنولی سي.